همکارم احمد تکل با شماست. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم فروخ صاحب. قدر منو اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار 8 بجې د تر 9 بجو د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته خرغلست. د دې خبرونه پر راپورونو کې به په هرات او کونړ کې د امنیتي وروستي وضعیت په اړه راپورونه واوري. نور موضوعات هم لرو او په وروستۍ برخه کې د ورکو عزیزانو اونیز پروګرام خپرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې مرزی احمدزی چمتو کړي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د نورستان په وایګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بي پیلوټ الوتکو په حمله کې د وسلوالو طالبان یو قومندان او د هغوی درې ملګري وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت له ختم سره د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه په مسؤلانه ډول پای ته رسیده. او د مالیزیا د هوایي شرکت د ویورکې الوتکې د موندلو لپاره عملیات پیل شوي دي. پوره خبرونه د نورستان په وایګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بي پیلوټ الوتکو په حمله کې د وسلوالو طالبان یو قومندان او د هغه درې ملګري وژل شوي دي. د نورستان سرپرست ولی حافظ عبدالقیوم آزادي رادیو ته ویل چې د حمله پرون ماښام یک شنبه د مندیش په کلي کې شوې ده.
وایګل ولسوالۍ کې د مندیش په کلي کې دوم حمله شوې او سعید اعظم په نوم قومندان دی او د هغه سره درې ملګري هم وژل شوي.
د نورستان سرپرست ولی وایي چې په دې حمله کې ملکی خلک نه دی وژل شوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه سند ویلي. په کونړ کې چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په دنګم ولسوالۍ کې مهم پرمختګ کړی دی. د کونړ سرپرست ولی شجاع الملک جلالا پرون ازادي رادیو ته وویل چې په دنګم کې د پوځي عملیاتو پر مهال الوتکو هم بمباري کړې، خو دا نه ده څرګنده چې امنیتي ځواکونو تر کومو سیمو پرمختګ کړی دی. د کونړ دنګم ولسوالۍ د غرونو په منځ کې پرته ده. چارواکي وایي چې ولسوالۍ ته تللې لارې خرابې دي او د سیمې جغرافیایي موقعیت ډېر پیچلی دی، نو له دې عمله د امنیتي ځواکونو پرمختګ ټکنی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر براک اوباما وایي چې په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت له ختم سره د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه په مسؤلانه ډول پای ته رسیده. د امریکا ولسمشر پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د بشپړېدو هرکلی کوي. ناټو تړون پرون په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ خپل پوځي ماموریت د رسمي مراسمو په ترڅ کې پای ته رسیدل اعلان کړ. د ناټو تړون نوی غیر جنگي ماموریت ملکی ماموریت په 2015 میلادي کال په لومړیو کې پیل شي. د دې ماموریت لپاره به د ناټو یو شمېر پوځیان په افغانستان کې پات کیږي چې 8000 به امریکایان وي. په عین حال کې د وسلوالو طالبانو خبر پاڼه وایي چې د وروستي بهرني عسكر تر وټولو پورې به جګړه جاری وساتي. او د هرات نوې ټاکل شوې سرپرست ولی وایي په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو د بهیر د پیل خبر ورکړ. اصلي دین جامع پرون یک شنبه ازادي رادیو ته ویل چې د وسلوالو غیر مسؤول ډلو د بې وسلې کولو لپاره به حتی له جګړې او خوشنط څخه هم ډډه ونه کړي. ښاغلی جامع د شنبه په ورځ د ولسمشر لخوا د هرات د ولایت سرپرست وټاکل شو. دای په داسې حال کې د غیر مسؤول ډلو د بې وسلې کولو خبره کوي چې پرون د هرات په ګذري ولسوالۍ کې د سړک جوړولو د یو شرکت لاس کارکونکي د یوې وسلوالې ډلې لخوا وتښتول شول. د مالیزیا د هوایي شرکت ایریشیا د ویورکې الوتکې د موندلو لپاره عملیات نن بیا پیل شول. د مالیزیا د هوایي شرکت د ورکه شوې ایرباس الوتکه چې 122 تنه مسافر پکې دي پرون له اندونیزیا څخه سنگاپور ته د الوتو پر مهال ورکه شوه. نن له مرخط سره سم لسګونه بحري کښتۍ، هلیکوپټرې او الوتکې په جاوا بحیره کې بیلتونګ ټاپو ته نږدې هغې سیمې ته روانې شوې چې ګمان کېږي د الوتکه به پکې ورکه شوې وي. د اندونیزیا امیر البحر ویل چې په سیمه کې د لیدلو وضعیت ښه دی. د هیله څرګنده کړه چې د ورکې شوې الوتکې موقعیت به د هغو کوم رسندوی کیشته ل رسیدو سره چې له مالیزیا او سنگاپور څخه را روان شوی دی وموندل شي. د مالیزیا د هوایي شرکت د 1501 پرواز سره اړیکه پرون وروسته له هغې غوسه شوه چې پیلوټانو له بد هوا د ژغورنې لپاره په لوړ ارتفاع د پرواز اجازه وغوښته. د هوایي ترانسپورت مسؤول چارواکي وایي د دې الوتکې وروستی معلوم موقعیت د اندونیزیا سوماترا ټاپو وزمې ته نږدې د جاوا سمندرګي پر سر و. د اندونیزیا مرسل ولسمشر پرون خبرداری ورکړ چې د الوتکه ښایي ورکه شوې وي. د ایران د پوز یو جنرال پرون په عراق کې د سیمه ییزو ځواکونو ته د مشورو ورکولو پر وخت ووژل شو. د ایران د سپای پاسداران ځواک په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې بری جنرال حمید تقوی د عراق پوز او عراقي رضاکارو سرتیرو ته د مشورې ورکولو د ماموریت په ترڅ کې وژل شوی دی. بیان زیاتوي چې د تقوی جنازه به نن په تهران کې ښخ شي. د ایران سیمه ییزو رسنۍ خبر ورکړی چې تقوی د نښه ویشتونکي ټوپک په ډزو وژل شوی دی. تهران اعتراف کړی چې عراق او سوریه ته پوځي سلاکاران استولی دي. سو په عراق کې د اسلامي دولت ډلې او په سوریه کې د دې او د اسد د رژیم د نورو وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړه کې مرسته وکړي. ایران د امریکا په مشرۍ په هغه نړیوال ائتلاف کې نه دی شامل چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له روسیې غوښتنه کړې چې د اوکراین په ختیځ کې پر بیلتون غوښتونکو وسلوالو لخپل نفوذ کار واخلي او هغوی د اوربند منلو ته وهڅوي. د اوربند د ټینګولو هدف د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روانې جګړې پای ته رسول دي. د جرمني صدر اعظم پیو خبر پاڼه کې چې پرون یک شنبه خبره شوې ویلي د منسک د تړون پر ناکامۍ خواشینی څرګنده کوي. د اوکراین د حکومت د هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان او د روسي اساسو د دسمبر پښپښتمه د بیلاروس په مرکز منسک کې سر وکتل او د اوربان تړون یې وکړ. تر دې مخکې د بندیانو د تبادلې موافقه هم شوې وه. د جرمني صدر اعظم د دې پریکړې هرکلی کړی خو ویلي دي چې د اوربان د ټینګولو لپاره د خبرو بیا پیل زیاتو هڅو ته اړتیا لري. او ایټالیوي چارواکي تاییدوي چې په یو بیړۍ کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه یو تن مړ شوی دی. چارواکي وایي چې په بیړۍ کې سلهاو تنه لا هم د اور په لمبو کې راګیر دي. ویل کېږي چې په ادریانتیک سمندرګي کې شدید طوفان د ژغورنې د مامورینو کار پس کړی دی. له یونان او البانیا څخه 50 میټه د ژغورنې ډلې او سرخي الوتکې ورغلې دي. ویل کېږي چې د یونان پوځي هلیکوپټر د تیارې تر خورېدو وروسته هم په بیړۍ کې د یو لو ودیش مسافر د تشخورنې هڅې جاری ساتلې دي. د خبرونو پای
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. په هرات ولایت کې د سړک جوړولو د یو شرکت پر کارکونکو له حمله وروسته د هرات والی وایي چې د غیر مسؤل وسلوالو ډلو د بي وسلې کولو هڅې پیل کړي. په دنګا مولسوالۍ کې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او په ګاونډي نورستان کې بي پيلوټ الوتکو د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو بمباري کړې.
وایګل ولسوالۍ کې د منډیش په کلي کې هم حمله شوې او تایید اعظم په نوم قومندان دی او د هغه سره درې ملګري هم وژل شوي.
د کندهار ترانسپورتي شرکتونه او موټر چلوونکي د کابل کندهار پر لوی لار لغلو شکایت لري او په ننګرهار کې د کونړ د دانګام ولسوالۍ له بي ځای شوی کورنۍ سره د مرستې کمپاین روان دی. په یو بل راپور کې باوري چې پرویز مشرف وایي د ناتو ځواکونو له وتلو سره به افغانستان د هند او پاکستان د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي، خو کارپوهان د پخواني ولسمشر اندېښنه بي ځای بولي.
دا ډېر احمقانه بیان دی. په کوم وخت کې دا کرا چې جمهور رئیس په هغه وخت کې ځان پر دې مسله پوه کړی دی او اوس هغه کې د اهلیت څخه په دې مسله ځان پوه کړی.
د خبرونه په ترڅ کې نور راپورونه او په پای کې د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام واورئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د هرات سرپرست ولی وایي چې غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. اصیل الدین جامعه ازادۍ راډیو ته پرون مخام وویل چې په هرات کې یو شمیر غیر قانوني وسلوال شته چې خال خال حمله کوي او په دې ولایت کې امنیتي وضعیت خراب کړی. ښاغلی جامع دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د سړک جوړولو د یوې کمپنۍ پر کارکوونکو برید شوی. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات لري.
هدایت بنیادی میز که اختطاف و قتل باید ختم شه.
هراتیانو ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې وینا چې زما بنیادی هدایت دی چې اختطاف او قتل باید پای ته ورسیږي، شایي څلورویشت ساعته نه و تیر شوي چې د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د سړک جوړولو د یو شرکت پر کارکوونکو حمله وسوه او لس تنه یې وتښتول سول. د هرات سرپرست والي اصیل الدین جامی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله د ملا نسیم په نوم د یو سیمه ییز غیر مسؤول قومندان وسلوالي ډلې کړې وه.
گروه نامدار یا کدام گروه خیلی مهم نیست، اینا افراد
اصیل الدین جامی وایی دا کومه مهمه یا ډیره پیژندل سوې ډله نه ده. دا ډله د گزارې په شاوخوا کې داسې خال خال وسلوالي حمله کوي او کوم ځانګړی نفوذ نه لري. موږ د دغه ډلو د مشرانو د اعدام شاهدانو، یو شمیر په هرات کې لا زندانیان دي. دوی داسې ستونزه نه پېښوي چې د مهار وړ نه وي او یا هم د اندېښنې سبب سي. شاغلی جامی څرګنده کړ چې امنیتي ځواکونو د دې کسانو د خوشی کولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ وویل چې په هرات کې وضعیت که څه هم نسبتا قرار دی، خو په دې ولایت کې بنسټیزې ستونزې شته او د حل لپاره یې بدلون ته اړتیا ده. شاغلی غنی د دې بدلون په پیل کې د هرات د ټولو 15 ولسوالیو امنیه قمندانان له دندو لرې کړل. ولسمشر همداراز هغه ولسوالان هم له دندو ګوښه کړل چې د رقابتي دولتي ازموینې له ګډونه پرته په دندو لګېدلي وو. د هرات د ولایت سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره به له پوځي اقداماتو هم ډډونه کړي.
رئیس جمهور تاکید سر تامین امنیت و دستگیری قمندانان
ولسمشر د امنیت پر تامین او د غیر مسؤول وسلوالو قمندانانو پر نیول کېدو تاکید وکړ. هلته فیصله وسوه او د دې هدایت عملی کول له هغې ګړۍ پیل سوي دي. حتی که د جګړې او عملیاتو له لارې هم وي، د هرات وضعیت باید له ناامنۍ پر امنیت بدل سي. د هرات د ولایت سرپرست زیاته کړه چې د هرات امنیت ډیر د اندېښنې وړ نه دی، خو په یو شمېر لرې ولسوالیو کې چې اساسي ستونزې دي د حالاتو د ښه کولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. شاغلی جامی په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو په عمومي ډول د بهرنیو هیوادو د استخباراتي ادارو فعالیتونه، فقر او بیکاري په هرات کې د بې امنیتي عمده عوامل وګڼل.
افغان چارواکي په کونړ ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د پرمختګ خبر ورکوي. د کونړ والی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې افغان ځواکونه په دې سیمه کې په دنګام ولسوالۍ کې د پرمختګ په حال کې دي. له بلې خوا د نورستان چارواکو ویلي چې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه الوتکو په یوه حمله کې څلور وسلوال طالبان چې یو قومندان هم پکې دی وژلي دي. د دې موضوعاتو تفصیل د روهلا انوري په راپور کې واوري.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل تیر ماښام د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وایګل ولسوالۍ په موندیش کلی کې برید کړی چې پکې د یو قومندان په ګډون څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
نو درون داسې شوي ده چې په وایګل ولسوالۍ کې د موندیش په کلی کې درون حمله شوی او سعید اعظم په نوم قومندان دی او د هغې سره درې ملګري هم وجل
شوی. والی وای په یاد برید کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او ټول وجل شوي کسان وسلوال طالبان دي. بل پلو د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلاله وای چې په دانګام ولسوالۍ کې هم د تیر ماښام پورې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ پر یو بل بریدونه روانو چې پکې یو شمیر وسلوالو مخالفینو ته تلفات اوښتي دي او دولتي سرتیرو مهم ځایونه لاندې کړي دي.
چې سار دی یو څه هدف پورې پیشقدمي کړله، کوم ځایونه چې دی نیولې دي هغه نیولې دي. زموږ امنیتي ارګانونو ته خو څه تقریب نه رسېدلی، مرګ هم نشته، جوبل هم نشته. مخالفینو ته دی ادا کوي چې مخالفینو ته مرګ جوبل رسولې ده، توپونه مشتل شوي دي، البته یارو بمبارد هم کړی دی. خو دقیق تاسو ته خپل هم پته ده چې داسې دقیق معلوم نه دي سل فیصده چې موږ د هغو تلفات څومره.
که څه هم چې وسلوالو طالبانو د نورستان د هوایي برید په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد په تلیفوني پیغام کې ازادۍ راډیو ته دعوه کړې چې د نخطو پر مهال څو تنه دولتي سرتیری وجلی او ټپین کړی دی. د کونړ او نورستان چارواکي وایي چې له تیرو دریو کالو په یادو ولایتونو کې د بی پیلوټه طیارو په لسګونو بریدونه شوي او په کې د ګڼو کورنیو او بهرنیو جنګیالیو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه او قدر منو اوریدونکو، همدا شیبه مو له کونړ څخه راپور واورید. د کونړ په راپور کې مو د افغان ځواکونو د پرمختګ په اړه خبرې واورید. د چارواکو څرګندونې وي او واموریدل چې د کونړ په څنګلوري ولایت، نورستان ولایت کې هم د وسلوالو طالبانو پر ضد د هوایي د نړیوالو ځواکونو هوایي حملې شوې دي چې طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. خو له کونړ څخه د بې ځایه شویو کورنیو د اواره کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. ویل کېږي چې په تیرو څه باندې دوو اونیو کې په دانګام ولسوالۍ کې د جګړو له کبله یو زیات شمېر کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. چا په خپلو د خپلو خپلوانو په کورونو کې اړولي او څوک په اور حالت کې نورو ځایونو ته کډه شوي دي. خو اوس په جلال آباد ښار کې له دغو کډوالو سره د مرستې لپاره چنده ټولېږي. دا کار مخکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم شوی و. په جلال آباد کې د دې کمپاین په اړه د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری چې همدا اوس د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی نور معلومات راکوي. شینواری صاحب، تاسو چا سره خبرې کړي، څوک مو لیدلی او داسې څوک تاسو په خپل لیدلی چې د دانګام له بې ځایه شویو کورنیو سره د مرسته کړې وي؟
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، کله چې د کونړ دانګام ولسوالۍ کې سیمی خلک هلته د نامنۍ له وجې نه اسدآباد ته راکډه شو، ویل کېږي چې شاوخوا 300 کورنۍ اسدآباد ته راکډه شوي دي. دغه کورنۍ چې راکډه شوي دوی سرپناه نه لري، اړینو وسایلو ته ضرورت لري. په همدې خاطر باندې په جلال آباد کې یو شمېر ځوانانو چې په زیاتره د الفلاح پوهنتون محصلین دي، دوی په ګډه باندې د جلال آباد ښار واټونو کې خیمې ولګولې، د مرستې راټولولو کمپاین یې پیل کړی دی چې نن یې درېیمه ورځ دغه کمپاین اوس هم په جلال آباد کې روان دی. دوی د خلکو مرستې، که هغه نقدي مرستې وي او که څوک ځینې وسایل ورسره مرسته کوي، دا راغونډي او ټاکل شوي ده چې په همدغه روانه اونۍ کې دوی دغه مرستې دانګام د اسدآباد ولسوالۍ کې راکړه شو کورنیو ته ورسوي.
بله، دا یوازې د کمپاین په جلال آباد ښار کې دی که په نورو ولسوالیو کې هم د ننګرهار ولایت روان دی؟
اوس مهال د جلال آباد ښار په ټولو واټونو کې خیمې لګول شوې دي، شعارونه ورکول کېږي چې تاسو د دانګام ولسوالۍ جنګزپلو کورنیو سره مرسته وکړي. سهار وختي شروع تر ماښامه پورې خلک هم په یو خدغه د انسان دوستۍ روحیه په خلکو کې ډېره ژوندۍ شوې ده. لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه چې په بدخشان کې پېښه رامنځته شوله، همدارنګه په نورو سیمو کې هغه د وزیرستانه چې کوم کډوال راغلي، دوی ته هم دغسې کمپاینونه ترسره شوي وو چې ډېره ښه نتیجه ورکړې وه، خلکو ورته مرستې راغونډې کړې وې. هماغه د کمپاینونو لړۍ ده چې دا ځل بیا هم د دانګام ولسوالۍ جنګزپلو کورنیو لپاره دغه کمپاین په جلال آباد کې پیل شوی دی.
شنواره سی به ورسته پختنه د خډیر ښه کار دی چې یو بشر دوستانه کار دی چې اقدام کیږي او د بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستې لپاره چنده ټولېږي. خو څومره دا خبره چارواکو او دغو مرستندویو ټولنو یقیني کړی ده چې دا پیسې به پر ځای راټولېږي، پر ځای به مستحقو کسانو ته رسیږي؟
دغه کمپاین چې دا ولسی کمپاین دی، په دې کې خپله چارواکي دخیل نه دي. دغه د کمپاین کوونکو سره چې مونږ غږېدلي وو، دوی ډاډ ورکړی دی چې دوی صرف هغه د بشر دوستۍ د روحیې له مخې راولاړ شوي دي، دغه مرستې راغونډوي او دا به په امانت ډول باندې امکان دی ولري چې خپله دغه کمپاین کوونکي د خپل ژبه هم مصرف پکې وکړي، هغه د لارې کرا او دا شیان په د خپل ژبه مصرف کړي. نور دوی ډاډ ورکړی دی چې دغه مرستونه به یو روپۍ هم نه ځای کېږي، ځکه دوی چې راولاړ شوي دغه حرکت لپاره دا د بشر دوستۍ په خاطر باندې او په امانت ډول به دا مرستې هغه اړو کورنیو ته رسیږي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په جلال آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې د دنګام ولسوالۍ له بې ځایه شویو کورنیو سره په جلال آباد ښار کې د چندي ټولولو یا د مرستې د روان کمپاین په اړه راپور راکو. په کندهار ولایت کې ترانسپورتي شرکتونه او موټر چلوونکي د کابل کندهار پر لوی لاره له غلو شکایت لري. دوی وایي چې د دوی مال او ځان خوندي نه دی او غله هر کله چې د دوی سړکونه موټر پر سړکونو باندې تیریږي پر دوی حمله کوي. په دې اړه د ازادۍ رادیو له خبریال صادق رښتینی سره د تماس نیولو هڅه کوو، خو فکر کوم چې ځینې تخنیکی ستونزې شته چې نشو کولای له صادق رښتینی سره تماس ونیسو. په هر صورت هڅه کوو چې د ازادۍ رادیو د همدې خپرونې په دوام کې که اوس وشي یا شیبه وروسته وشي له صادق رښتینی سره تماس ونیسو او پر همدې موضوع چې ما یادونه وکړه خبر ورسره وکړو. صادق رښتینی د شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. رښتینی صاحب، د کندهار ترانسپورتي شرکتونه او موټر چلوونکي دا شکایت دقیقا لغلو او شکمارو څخه په کومو سیمو کې لري؟
تاسو اوریدونکو ته سلام، سهار مو پخیر. وسلوال غل تر ډیر سهار څلور بجې لوی درې سوه درې موټرونه او کوچني مسافر وړونکي موټرونه دروي او د ټولو څخه پیسې او قیمتي شان اخلي. د موټر چلوونکو په خبره د غلو دغه ډلې وخت نا وخت د کابل کندهار د لارې په اوږدو کې د کلات او شارې صفا ترمنځ او کله ناکله د کندهار هرات پر لوی لار د فرارود په سیمه کې د شپې او کله هم په سپینه ورځ راوځي. دغه غله په شخصي موټرونو کې راوځي چې چلند یې هم ډېر ظالمانه وي او ان د ښځو او ماشومانو سره هم ډېر بد چلند کوي. په دې اړه په کندهار کې د احمدشاه بابا عبدالي ترانسپورتي شرکت مسؤول احمد الله وایي چې زیاتې غلاوې د پولیسو د پوستو په څو مترۍ کې ترسره کېږي چې ممکن پولیس هم پکې ښکېل وي. خو د غزنی په ښار کې دی وایي چې بیا پولیسو په چور او شپاول جوړ کړی. د په وینا د غزنی ښار هاخوا په مقر ولسوالۍ کې هم پر لپسې ورځې غلو د دوی په موټرونو کې تلونکي مسافر لوټ کړي دي. د لوی او کوچني موټرونو چلوونکي چې په تیرو درو ورځو کې پر لپسې په ښار صفا ولسوالۍ کې لوټ شوي وایي چې غله د موټر د نه درېدو په صورت کې ډزې کوي چې ډېر کله مسافرونو ته مرګ ژوبل هم اوري. دوی وایي چې غله ډېر کله د وسلوالو مخالفینو لخوا په نړول سو پلونو ولاړ وي او دوی غوښتنه کوي چې دغه دولت دغه پلونه هم ورسوي او د دې لارې امنیت هم ونیسي. خو په دې باب چې دغه ولایتونه د بیلابیلو چارواکو سره خبرې کړي دي، لکه ما چې یادونه وکړه دغه پیښه ډېر په زابل او غزنی کې رامنځته شوې دي. خپل د غزنی امنیه کمانډان مل پاسوال غلام سخی روغ لیونی موټر چلوونکي ملامت بولي. دوی وایي چې د غلا د پیښو دوی تر اوسه نه دي خبر کړي. دوی وایي چې په غلاو کې تر ډېره په سیمه کې فعال مخالفین هم شکیل دي. خو دا اوس ژمنه وکړه چې سر له په شارې صفا ولسوالۍ کې د غلو په وړاندې عملیات ترسره کوي.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی و چې د کابل کندهار پر لویه لاره له غلو او شکمارو ډلو د کندهار ولایت د ترانسپورتي شرکتونو او موټر چلوونکو د شکایتونو په اړه خبرې کولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
نوري له کندهار ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې په کندهار کې د دولت اختار فائدہ نه لري او خپل سری وسلوال ګروپونه باید فورا د امنیتي چارواکو لخوا بې وسلې شي. عبدالستار سعادت له هلمند ولایت څخه لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی څخه مهیله ده چې په نورو ولایتونو کې د هم اصلاحات راولي. حبیب الله جان لیکي چې د غورک د ورجان کلی لار طالبانو په دهراوت د دهراوت په سربند سیمه کې بند کړی ده. محمد روشن له غزنی ولایت زنخان ولسوالۍ څخه لیکي چې ولسمشر اشرف غنی باید نور ولیان هم ژر معرفي کړي. یو بل اوریدونکي لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی باید ام بیا هم همدا محمود روشن دی چې لزنه خان ولسوالۍ خېلی کلی چې ولسمشر اشرف غنی باید ایران ته سفر وکړي او د افغانانو ستونزې ژر تر ژره حل کړي. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. کاناډایي انلاین خبرونه ډیجیټل ژورنال په یو تحلیل کې چې سرلیک دی په افغانستان کې د ناتو د جګړې پای او د طالبانو د حملو زیاتېدل لیکي. د نوي کال د جنوري په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د امنیت د مرستندویو ځواکونو یا ایساف پوځي ماموریت پای ته رسیږي او ځای به د ملاتړ او روزنې ماموریت ونیسي. خبرونه په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو د تلفاتو یادونه کوي چې له 2000 لومړي کال راهیسې شمیر 3415 یا سرتیرو تر رسیدي. ډیجیټل ژورنال د مطلب په دوام کې د ولسمشر باراک اوباما د ورستۍ وینا یو برخه راخسته ده. ښاغلی اوباما د کرسمس په مناسبت په خپل سرګندونو کې د افغانستان جګړې ته اشاره وکړه او ویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسیږي. ډیجیټل ژورنال د یکشنبه په ورځ د ناتو د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو په مناسبت په کابل کې د جوړې شوې غونډې یادونه کوي او لیکي چې په دې توګه لنډیوالو ځواکونو څخه د افغانستان درې نیم لک کسیس ملي امنیتي ځواک ته د مسولیتونو د انتقال بهیر بشپړ شو. افغان ځواکونو ته د مسولیتونو انتقال سکل دوبه پیل شو. خدا کاناډای خبرونه لیکي روسي خونړیو حمله د هغو ادعاو په اړه شک پیدا کړی چې ګنې طالبان کمزوري شوي. ډیجیټل ژورنال زیاتوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې تشدد په زیاتېدو دی دا حمله د هغې ویرې څرګندونه هم کوي چې ګنې په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ماموریت بریالی نه و. دلی ټلګراف راسپانه په خپل پرونی غنه کې په افغانستان کې د برتانیا د یو استخباراتي ادارې له فعالیتونو پرده پورته کړي. راسپانه لیکي چې د جی سی ایچ کیو په نوم د مخابراتي سیګنالونو د کشف ادارې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په بهر کې خپل تر ټولو لوی ماموریت د افغانستان په جنوب کې ترسره کړی. دلی ټلګراف لیکي برتانوي چارواکو د لومړي ځل لپاره دا خبره افشا کړې چې د جی سی ایچ کیو مامورینو د طالبانو له حملو د برتانوي سرتیرو د ژغورنې لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په هلمند او د جنوب په نورو سیمو کې مکالمو ته غوږ نیولای. د ډیلی ټلګراف د راپور لمخه د برتانیا د پوځي ماموریت لپاره تر رسیدو سره سم د ادارې خپل سباندې 400 ټنه د څارنې تخنیکی وسایل په سلو کانټینرونو کې لا افغانستان وایستل چې هجوم یې په عراق کې له 2003 کال وروسته د دې ادارې د ټولو وسایلو تر هجمه شپږ ځلې زیات وو. ورسپانه زیاتوي جی سی ایچ کیو په افغانستان کې د فعالیت په اوج کې هغه محل چې لسګونه سرتیري وژل کېدل او هر میاشت به خود ساختو بمونو پوځیان ټپیان کول جګړه پر مخ بیوله او هڅه یې کوله هغه قومندانان تشخیص او پنه کړی چې د بمونو جوړولو وسایل یې له پاکستانه افغانستان ته قاچاق کول. د جی سی ایچ کیو یا د حکومت د مخابراتو د مرکزی قرارګاه کارکونکو په 2000 لومړي کال کې هغه محل افغانستان ته ولاړل چې برتانیا د طالبانو د واکمنۍ د نسکورولو لپاره د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې خپل ځواکونه افغانستان ته واستول. په هرات کې یو شمیر فعالان پر دې اندېښنه څرګندوي چې د دې ولایت د استیناف څارنوالۍ له مشرتابه د ماریا بشیر لری کېدل به په دې ولایت کې د ښځو پر وضعیت ناوړه اغیز وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د هرات د استیناف د څارنوالۍ مشر ماریا بشیر او یو شمیر نور چارواکي له دندو لری کړل. په دې اړه د فرشته جلالزی راپور ته غوښ شي.
د هرات شهر یو اوسیدونکو ستاروي چې د هرات د استیناف د څارنوالۍ پخوانی مشر ماریا بشیر په دې ولایت کې لزیاتو شوه سره مرستي کوله او په څارنوالۍ کې د هغې نه موجودیت به هغه شوه ته چې حقوقي ستونزې لري شرایط لاګران کړی.
اگه نباشه ایت و دل اون خورده یک روز هزار تا زن قربانی میشه.
هر ورځ زرها و شو زید خوشونت قربانی کیجی او داده یم چه هیچوک به هم خپل جغ پورته نکری. کلا چی ماستون زی درلوده میرمن بشیر زماغم مخور. بلمی هیچا هم پشتنما نکرا. نوالی او نه هم دهرات امنی قماندان. نه هنده نه نه چی. ماریا بشیر نستا ده شد و نارا با ناوری دل کیجی. ماریا بشیر لمړی شذوچی په افغانستان کې د طالبان د رژیم تر سقوط وروسته د استیناف د څارنوالۍ مشر وټاکل شو.
ماریا بشیر ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2011 میلادي کال کې د ژورو شوزو کلنی جایزه ورکړه او په همدې کال د ټایمز مجلې لخوا د نړۍ په هغو سلو کسانو کې وګڼل شو چې ډیر نفوذ لري. له کار د ماریا بشیر د لري کېدو په وړاندې په غبرګون کې د هرات د ولایتي شورا غړي جانتاب طاهری ازادي راډیو ته وایي: هغه څوک چې لا نه دی توانېدلی چې خپله کابینه جوړه کړي، تر اوسه یې وزارتونه په ګډوډۍ کې دي. غواړي چې هغه کسان چې یو ټیم یې جوړ کړی پر کار مین دي او غواړي چې خدمت وکړي لرې کوي او دې ته بیا اصلاحات وایي. د استیناف د محکمې پخوانی مشر ماریا بشیر له کاره تر لرې کېدو وروسته په غبرګون کې وویل:
امروز که ما مسؤلیت خدا میگذارم و میرم
ادی اداره یگانه نن چې زه خپل مسولیت پرېږدم او لدی ادارې وزم، زما تر ټولو سره اندیشنه شته ده. آیا بیا به د شوزو په وړاندې دروازې پرانیستی وي او شوزي به کولای شي چې له کومې ویرې پرته او لدی پرته چې د هغوی حیثیت او عفت ته تهدید وسی خپل ستونزې بیان کړي؟ خو په هرات کې یو شمېر کسان وایي چې وروستي بدلونونه هلته د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کولای شي. د هرات د استیناف د څارنوالۍ د مشرتابه لپاره لا څوک نه دی ټاکل شوی.
قدر منوریدون کو دغه د سهار 8 بجې او 10 دقیقې شوې د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو سم دستي مرزی احمد زیت غوښی چې د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د نورستان په وایګل ولسوالۍ کې د نړیوال ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان او د هغوی درې ملګري وژل شوی دي. همداراز په کونړ کې چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په دانګام ولسوالۍ کې مهم پرمختګونه کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر براک اوباما وایي چې په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت له ختم سره د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسیده. د ماليزیا د هوایي شرکت ایریجیا د ویبرکې الوتکې د موندلو لپاره عملیات نن بیا پیل شوي دي. د ایران د پوځ یو جنرال پرون په عراق کې د سیمه ییزو ځواکونو ته د مشورو ورکولو پر وخت ووژل شو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له روسیې غوښتنه کړې چې د اوکراین په ختیځ کې پر بیلتون غوښتونکو وسلوالو له خپل نفوذ کار واخلي او هغوی د اوربان منلو ته وهڅوي. او ایتالیوي چارواکي تاییدوي چې په یو بیړۍ کې د ورلګیدو لامل لږ تر لږه یو تن مړ شوی دی او سلهاو تن نور په بیړۍ کې د اور په لمبو کې راګیر دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په شر 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خرونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو، هر ورځ د سهار له او د مخام تر او بجو د ازادي راډیو خبرونه اوري. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او پورې دوام کوي. د شپه زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف هغه څرګندونې بې بنسټه بولي چې وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به افغانستان د هند او پاکستان ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. مشرف له یوې برتانوي ورځپاڼې د ټایم سره په مرکه کې خبرداری ورکړی چې ښایي افغانستان کې د پاکستان او هند نیابتي جګړه پیل شي. خو د سیاسي چارو کارپوهان دا څرګندونې د پاکستان د ځینو کړیو زوړ فکر بولي. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق راپور ووري.
د پاکستانی پوسټ متقاعد دوی درستیز او د دې هیواد په خوانی ولسمشر پرویز مشرف یو ځل بیا خبرداري ورکړی چې له افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته خای په دې هیواد کې د پاکستان او هندستان ترمنځ نیابتي جګړه پیل شي. نو موړه همدارز وایي چې هندستان په پاکستان کې پترورستي په خو کلاس لري او باید ناتو د هند مخاوني سي چې افغان خوره د پاکستان پر ضد اون کاریږي. پرویز مشرف دا سرګندونې له برتانوي ورسپانې دی ټایم سره د مرکې پر مهال کړي. نو موړي سمو د مخکې له بي بي سي سره هم په یوې مرکې کې په افغانستان کې د پاکستان او هند ترمنځ د نیابتي جګړې خبره کړې و. د دې پښتنې په جواب کې چې پرویز مشرف ولې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې د نیابتي جګړې اندېښنې راخستې، د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه او پخوانی ډیپلوماټ رستم شاه مومند وایي چې په افغانستان کې د هند او پاکستان د نیابتي جګړې په اړه د مشرف وروستۍ څرګندونې بې بنسټه دي. نوموړي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دا ډېر یو احمقانه بیان دی، یو داسې سړي بیان دی چې هغه نه حقیقت نه ځان په کوم وخت کې چې دی کړی رئیس جمهور نه په هغه وخت کې ځان په دې مسله پوه کړی دی او نه اوس هغه کې د اهلیت سره چې په دې مسله ځان پوه کړي. هندوستان په خپلو کشالو کې اخته دی، پاکستان په ډېرې دننه اندرونی کشالې پېښې دي. پاکستان هم دا غواړي او تر ډېر حده پورې بهر هم دا غواړي زما په فکر باندې کې هلته ثبات را شي، هلته استحکام را شي، نه د افغانستان د موجوده دولت او نه هلته امریکا چې اوسه پورې د هغې هلته موجود نشته او د راتلونکي کلونو کې بمي نه به هغه دا برداشت کوي چې پاکستان او هندوستان د افغانستان په خاوره باندې یو بل سره چکم نه مقابله کړي او د افغانستان خاوره استعمالوي د یو بل ته نقصان رسولي.
پرویز مشرف په داسې حال کې یو ځل بیا په افغانستان کې د هندو پاکستان ترمنځ د نیابتي جګړې د پیلا دا خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو جګړې ماموریت پای ته ورسید، چې تر دې وروسته به افغانستان کې میشت ناټو سرتیري یوازې د افغان ځواکونو د ملاتړ رول لوبوي. د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي که څه هم په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې شوي، خو د مشرف له څرګندونو داسې بریښي چې ځینې خلک د وضعیت له حساسیته خبر نه دي او په زاړه فکر دي.
نو په داسې وخت کې چې دواړو طرف ته موږ ګورو چې یو روحنیتي موجوده ده، اخچایي په نتیجه کې ځینې عامې فیصلې وشوي، نو دې دوران کې ځینې پاکستان کې بغیر داسې اړیکې وي چې هغه د زور سوچ او فکر والا دي. نو په دې وجه باندې دا هغه زور ذهنیت دی چې هغه په څه داسې شکل کې خپل اظهار کوي. بولې حقیقت دا دی چې تر ډېر حده پورې چې دی نو حالات چې دی نو بدل شوي دي، نوی سوچ نوی تفاهم راغلی.
مشرف لور سپانی سره په مرکې کې تور لګولی چې هند افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له دې لارې د بلوچستان له بیلتون پالو سره مرسته کوي، خو رستم شاه مومند بیا دا تورونه نه مني او وایي
پاکستان کوم دا بازی چټي خبرې کیږي چې د افغانستان د خاورې نه د پاکستان خلاف داسې کیږي او داسې کیږي. زما په خپل نظر باندې حقیقت سره دې شي هیڅ تعلق نشته او دا کېدی نشي چې د هند ادارې یا د پاکستان ادارې په رڼا ورځ باندې داسې کارونه شروع کړي چې هغه د هند خلاف یا د پاکستان خلاف یو خاوره د افغانستان استعمالېږي. نو د افغانستان ادارې چېرته دي؟ هغه به دې ته ګوري نه چې زموږ خاوره استعمالېږي او دې دواړه هېوادونه چکم اغي ورته حاجت لري، اغي لګیا دي د یو بل خلاف چکم نه کاروایی کوي.
دو یادونه وردا چې افغان ولسمشر سمو د مخکې د مشرف سرګندونه ته په اشاره ویلی چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې دا هیواد د خپل ګټو لپاره د نیابتي جګړو ډګر ته ټیل وهي.
پر راپور کې مو د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د سرګندونو جزئیات اوریدل چې ویلي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته ښایي افغانستان د هند او پاکستان د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حمید کرزي دفتر هم د هغو راپورونو په اړه له حکومت د پلټنې غوښتنه کړې چې د دوی په وینا امریکایي ځواکونو د لساتونکو څخه د همکارۍ غوښتنه کړې وه. د ښاغلي کرزي دفتر ازادي راډیو ته ویلي چې څه موده مخکې امریکایي ځانګړو ځواکونو د ښاغلي کرزي له یو ساتونکي څخه د مرموزې همکارۍ غوښتنه کړې وه. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د مرموزې همکارۍ تعبیر ته په کتو سره وایي چې امریکا په داسې همکارۍ سره غواړي د پخواني افغان ولسمشر فعالیتونه وڅاري. د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د پخوانی ولسمشر حمید کرزی دفتر وایي هغه مسلې اندېښمن کړي چې د امریکا د ځانګړي ځواکونو لخوا د کرزی له وساتونکو نه د همکارۍ غوښتنه شوې ده. د حمید کرزی د دفتر یو مسول د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه همکارۍ مرموزه وخوا زیاته کړې ده چې دوی اندېښمن کړي او افغان حکومت باید په دې اړه څېړنه وکړي. په کابل کې د حمید کرزی د محافظتي قطعې یو مسول تایید کړی چې د دوی له وډلګۍ مشر نه په کندهار کې امریکایي ځانګړي ځواکونو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د هم د نوم نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل کله چې د دوی ډلګۍ مشر له همکارۍ ډډه وکړه نو کور یې د امریکایي ځواکونو لخوا تلاشي شو.
ما یو ډلګۍ مشر د رئیس صاحب مرکز دی، نو هغه زه د مخه خواسته کړې و چې زما سره همکاري وکړه، نو هغه بیا همکاري نه و منلې. بیا نه هغه چې شل ورځې پنځه ویشت ورځې به کېږي چې بیا یې چپه پرول شاوخوا یې تلاشي کړی و برای اخر ورته وویل چې معذرت موږ غواړو. هغه ورته وویل چې ښه معذرت څه راز ورته یم، خو بیا یې نوم شعر نه کوي. یاد بیا نو د تلیفون چې ځینې تلله د تلیفون نمره یې ځینې اخیستې وه، بیا ول بیا به موږ تاسو سره په تماس کې شو. نو داسې معلومه نه ده چې د ده غوښتنه نو څه شوه.
په ورته وخت کې د پخواني ولسمشر دفتر وایي چې دغه موضوع د افغانستان د ملي امنیت له شورا سره شریکه کړې او په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا نظر راواخلو، خو په دې اړه څو خبرو کولو ته حاضر نه شول. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې لیکلي چې امریکا په تیرو کلونو کې د افغانستان د ولسمشر د امنیت لا ټینګښت سره مرسته کړې ده. دوی په یو برېښنالیک کې ویلي د امریکا سفارت د ولسمشرۍ ماڼۍ د ساتندوی سرویز یا پی پی اس سره د تجهیزاتو مرسته کړې او روزنه یې ورکړې تر څو د ولسمشر امنیت خوندي کړي. دوی وایي له دې وړاندې د افغان ولسمشر د خوندیتوب چارې د امریکایانو تر څارنې لاندې وې، خو دا مهال د دې برخې ټولې چارې د افغانانو لخوا پر مخ وړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پخواني ولسمشر د واک په وروستیو کې د امریکا د حکومت او حامد کرزي ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې وې، خو د چارو یو شمېر څېړونکي بیا د امریکا د ځانګړو ځواکونو د همکارۍ غوښتنه په بېلابېلو ډولونو تعبیروي. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وایي امریکا غواړي له واک وروسته د ښاغلي کرزي بهرنۍ او کورنۍ اړیکې تر څارنې لاندې ونیسي.
زما باور دا ده چې مرموز همکاري زیات اباب لري. یو یې دا ده چې غواړي چې د کرزي حرکت او ناسته پاسته تر نظر لاندې ونیسي، د هغې ارتباطات داخلي او خارجي د هغو په نظر کې معلوم وي. بیا نو د ده نظر چې آینده کې د امریکایانو سره هغه پخوانۍ نظر ده چې منفي نظر دی، اوس مثبتې دي، د حکومت سره ښه اړیکې لري، بیا نو په دې مسایلو کې شاید دغه سره کار وکړي.
حامد کرزی له واک وروسته اوس په کابل کې اوسیږي، خو حکومت ورته ساتونکي ورکړي او تر سختو امنیتي اقداماتو لاندې ژوند کوي. د څېړونکو په باور له امریکا سره د واک په وروستیو کلونو کې د حامد کرزي جدي دریځ ممکن د دې سبب شوی وي چې امریکا د ده له ساتونکو نه د همکارۍ غوښتنه وکړي، خو خپله د امریکا ځانګړي ځواکونو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام ستاسو د ورکو عزیزانو خبرونه درته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. د ځوانانو ملي مجمع په هیواد کې پر روانو ناامنیو اندېښنه ښودلې او د ملي یووالي له حکومته یې غوښتي چې په هیواد کې د ثبات راوستو هڅې تیزې او روانه ستونزه ژر تر ژره اواره کړي. دا خبرې د دې مجموعې مسؤلینو پرون په کابل کې په یوه غونډه کې وکړې. په دې اړه تفصیل د ازادۍ رادیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د ځوانانو ملي مجمع د ملي یووالي له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د سیاسي، اداري او امنیتي ثبات راوستلو ته هڅې تیز کړي. د دې مجمع مسؤلینو دا څرګندونه د یکشنبه په ورځ په کابل کې د مارشال قسیم فهیم د افکارو او اندونو په مقصد په جوړ کانفرانس کې وکړي. دوی وویل په هلمند او کونړ ولایتونو کې د روانو جنگونو، د وسلوالو طالبانو د مخ په زیاتېدونکو خوځښتونو او له دې ناوړه وضعیت څخه خلکو ته د راولاړو شوو اندېښنو یوازینی لامل د ملي یووالي د حکومت لخوا د کابینې د غړو او همدارنګه د ګڼو نورو دولتي ارګانونو د مسؤلینو نه معرفي کېدل دي. د افغانستان د ځوانانو د ملي مجمع رئیس سید عبدالله هاشمی پر نوي حکومت تاکید وکړ چې د دې ستونزې هوارۍ ته جدي اقدام وکړي.
نن هیواد له جدي ګواښونو سره مخ دی. د القاعده او تروریزم پلویان لا منظم سوي، خو حکومت په درې میاشتو کې کابینه هم اعلان نه کړه. د ملي یووالي د حکومت له مسؤلینو غواړو چې د سیاسي او امنیتي ثبات لپاره ډېر ژر اقدام وکړي.
د افغانستان د ځوانانو د ملي مجمع مسؤلینو وویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پوځي ماموریت پای ته رسیدو او په سیاسي او تشکیلاتي برخو کې د حکومت ټکنیو اقداماتو وسلوالو مخالفینو ته د حملو او بهرنیو کړیو ته د لاسوهنو موقع برابره کړې ده. د دې مجمع ځینو ګډونوالو د مارشال قسیم فهیم په ژوند او مبارزو مقالې ولوستې او هغه یو ستر مجاهد او یو با تدبیره شخص یاد کړ. د افغانستان د ځوانانو د ملي مجمع د معلوماتو لمخې قسیم فهیم په 1955 میلادي کال کې په پنشیر کې زیږیدل او د 55 کلونو په عمر د تیر لمریز کال د هوت په 13 په کابل کې عمر. د افغان حکومت د کابینې پر ژر معرفي کېدو په داسې حال کې تاکیدونه کیږي چې د ملي یووالي حکومت د جوړېدو په لومړۍ ورځ ژمنه کړې وه چې کابینه به په 15 ورځو کې معرفي کړي، خو د خلکو ملي شورا او مدني ټولنو له بیا بیا غوښتنو سره سره حکومت تر اوسه هم نوې کابینه اعلان نه کړه. کابل خاریان هم اندېښمن دي او پر حکومت د کابینې د اعلانولو تاکید کوي. دو تنو ازادي راډیو ته وویل
کابینې نه اعلانېدل خلکو باندې ډېر بد تاثیر پکړی دی، د اقتصادي حالت باندې، سیاسي حالت باندې، امنیتي حالت باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی. دولت نه مدا غوښتنه ده چې ژر تر ژره کابینه اعلان کړي، پارلمان ته ور معرفي کړي.
د ما نوم اکرام ده. کابینه باید زر اعلان شي، ولې چې یو بې سرپرست هم زاره توک راضي او توک ناراضي، کارونه ماتل دي، یعنی ډېر منفي تاثیرات کړی ده.
ولسی جرګې د تېرې شنبې په ورځ په حکومت غږ کړی و چې تر راتلونکې شنبې دې د کابینې غړي ور معرفي کړي، خو ټاکل شوې شنبه هم تېره شوه او حکومت په دې هکله کوم اقدام ونه کړ. په دې هکله چې له حکومتي چارواکو پوښتل کېږي وایي چې په نږدې ورځو کې به د نوې کابینې غړي ولسی جرګې ته معرفي شي. دا چې کابینه، والیان او د نورو دولتي ارګانونو مسؤلین به کله ټاکل کېږي، دا هغه انتظار دی چې د افغانستان ګڼ خلک یې باسي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی، د دې بیان ته سه ورکښوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه موږ ته رسیدلي دي او که تاسو هم خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي، کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورکښوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لطفا دغه ټلیفوني پیغامونه لاندې ووایئ. په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره له یاده مباسئ. ګرانو دوستانو، ډیر به مونږ زنډو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره وورو. کېدای شي چې کوم ورکښو عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکښوي عزیزان لټوي، کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام نه سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس راځئ چې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوئ.
بله، السلام علیکم. زه سید محمد د هلمند ولایت نه یولس ولایت خبر کوم. زما ورور د محمد خنامو د ډیر لخت پر لس کال کې شو ورک دي. نه یولس ولایت خبر کوي د هلمند ولایت نه یولس ولایت ورک شوی د لال محمد خنامو دي. انا هر مسلمان ورته کې پاتې او چای لیدلې او چا ته معلومي یا د چا سره وسیر یا د خپل زموږ د خپل اوري دا ورته کوم شماره د زموږ سره تماس ونیسي 0000 8501 0000 8901. دغه ټلیفون شماره د موږ سره تماس ونیسي. هر مسلمان مو کې موږ ته پته راکړه یا موږ سره کړه معلوم پي انو موږ به غته انعام ورکړو. ډېره مننه د ازادي رادیو څخه. خدای خامه.
ہلو، السلام علیکم. زه سید احمد شاہ د غزنی ولایت نوید ولسوالۍ د ملکتن اوسیدونکی یم. زما د اکا زوی
چې د غفار په نامه د سرور اکا زوی ده په کال 2018 کې د کوټې د شار څخه نادرکه شوی ده. که چاته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپله اوري په مقر بازار کې د محمد اکبر ته خبر ورکړي. خادزما سره د ټلیفون پر دغه شمېره اړیکه ټینګه کړي 302 342 اخیر 1 شیرین ستاسو د خولې وسله.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید احمد محمد نعیم زید بغلان علاقات پرخمری ولسوالی دندغوری د سیمه د ارګان کلی څخه تاسو سره په تماس کې یم. زمایي ورچ په نامه د نړیوال محمد نعیم زید اته کله کې چې د فرض خواتلای او نادر قدر ته هر چاته د نړیوال باره کوم معلومات لري او یا د اعلان نړیوال په خپل اوري زموږ سره د سلام نشمیره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمیره دا 0 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کندهار دی ولایت سن لنګر توانی دی ما پلار اصل وسالی کی دی شودو تینه نه شها بجن دی پلار نو نه اجی جلا لجن دی دا کاغان نو مان نی جی چنان صاحب اختر محمد بجن نظام دی و زین نی سزی رحمان دی او اتل وسالی کی دی شودو کیار چا دی پدا عالم معلومات یا پدا خلا اور پدا نمبر دی مو سره اړی کو 0 0 0 3 1 0 5 0 یو اربیا وایم 0 0 0 3 1 0 5 0 مهرباني مو راځه چې اربیا څه دی راځه
زه عبدالبصیر عدل د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته یو تن ورکتی په نامه د محمد لال چې ورونه یې دي اریو لکه شرافالدین علاءالدین مایدین او د متولیا قاضی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د درمیان د کلي څخه نادرکه سوی دی. 12 کاله کېږي. هر مسلمان ورکه په اړه معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دې زموږ سره په دغه اړیکې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 0 5 0 3 9 4 4 1 اسمیری تکرار یو ځل بیا 0 0 5 0 0 5 0 3 9 4 4 1 نو په دا شمیری در سره اړیکه ونیسي هر مسلمان ور چې فاړه معلومات لري د خلک په یو غټ جنجال اخته دي جنگ دی راته وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه عزت مرجو سرین خپل پیغام پریږدم. زما یو ورور دی چې ادم جان نومېږي د لوی اختر دوهمه ورځ د کوره نادرکه سوی دی. د ده په هکله هېڅ معلومات نه لرو. چېرې دی خپله یا زما غږ اوري او یا د ده په هکله بل څوک معلومات لري په دې شمېره دې ما ته زنګ ووایي 0 0 0 3 6 9 3 8 5 8 شماره یو ځل بیا 0 0 0 3 6 9 8 5 8
السلام علیکم. زه د کوټ سازم بری کاکا صبر کوم. زما د مسجد محمد په نامه دی رحمت الله زوی دی د خپل نظر مسجد دی. څوارلس کیلو چورت کې څوارلس کالو دی. کله لیک دی د مخ د مخ شوند د لاندې جوړ شوند شاکه ده په دغه نمبر باندې کله هر څه سره یې په دغه نمبر دی راځو کې شکر شکر دی نیو درې سو اته ډیر سلوره یې درې سو کې د بیا په څه ده ډاکټر رحمت الله په نامه باندې دا غلم بر را دي 0 0 0 3 1 0 یو دی شي.
سلام رادیو ازادي کارکونکو ته. زه مرات مشهور په امیر محمد د غزنی د قرباغ اوسیدونکی یما یو زوی دی امبان په نامه د صبرغان د جامع مسجد د جغچای څخه 14 کاله عمر یې د 14 کاله دوه میاشتې کېږي سنا درکه سوای د پاسر د خلل د دماغ وو. هر چاته کوم معلومات یو له هر چا سره یو انډوانانو سره کپو ایران کې په داخل کې او کچيري بندي کڅو کار یې له عمران په خپل اړه مونږ ته په دې نمبر معلومات راکې. عمران میږي په کوم خروټای 0 0 0 4 4 1 0 په دې نمبر دې موږ ته معلومات راکې. شیرینی ورکول کیږي. والسلام.
بله السلام علیکم. ګرانیم د ښایسته کندهار څخه. زما یو ملګری دی چې اول محمد نومېږي د نور محمد زوی دی د دویم ناحیې اوسېدونکی دی. دا ډېر وخت یې څه نادرکه سوی دی. که کله ده په اړه څوک معلومات لري نو ما ته په دغه شمېره ټلیفون وکړي 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 شماره واردی است 0 5 5 9 5 5 8 9. شایسته و راز بولاری الله ممن زبا اغوان در جتور آخوزی به المند ولایت تکریک تولیس ولی در شورکی در تشکید خزان گوز ما رور او درولی در شپاش کالکی در کور پسوطر ار مسلمان سا در پاکل ملمات لری مشتی پدر غلمبر جنگوی پروه سی پروه شپوزیش اتیزیش پینزش پیتر سلام علیکم
څه خبرم ده جلال آباد ولایت نه موږ ورور رښتیا ده چې یوسف منیږي 15 کال او شو تر شوې ده او راځه آزاد راځو ته پیغام پرې شو چې یوسف موږ سره په ایران کې ده خپل شنهره پرې شو او چې دا موږ سره د کار کې هغه نمبر باندې موږ ډېر ټرین یو کې خواږه سړی ورته چې به تاسو روح کوم به روح هم نکو او به دوم نمبر موږ چت نکو کته تا خلک زموږ را پیغام اوري یا بل څه غوري نو موږ سره خیر په دې نمبر باندې لږ معلومات راکړي پر وسه واتاتیا نه نه وی اته پنځه سلیریش شماره یو ځل به مسجد پر وسه واتاتیا نه نه وی اته پنځه سلیریش
هلو سلام علیکم زنی احمد یعنی خان زوی د کابل دی ولایت د خاکجبر دی رسولی دی زندان دی کلی وسیدون گایما سلیمان غرور شیرالی میگی دا چارل سکالا کیگی سی پاکستان دی تل دی تور پلکیم سخنا در اگر سوی دا او کار شاعتا پا دی اولا بانی معلومات یا اپلاریم پا حق رسیده لای دا ایس معلومات نلاری کنا او کار شاعتا پا دی بانی معلومات یا پا دی شمیرید بانی دی زنگو وی سپر و نه و شپاگ و شپاگ اتر شپاگ شپاگ پیر دیر مانانا
ما پیغام داره دی زمان یو اکا دی و ناسید مانا خانی می دا سوال کار کی چه ورک دی دا غازی دا غاز ما دا تلپن نمبر دی دا غازان رسوالی دی دا بجلازی دی دا از داز ما سپر آگه شل و جش پیزه سر یو آگه دا از ما دا تلپن نمبر دی
الو السلام علیکم زمر محمد د نمروز ولایت د لارام ولسوالی څخه خبرې کوم یو اخلق چیزان د احمد په نامه د احمد په نامه دی خدای خدای د نمروز ولایت د لارام ولسوالی ده سنځري د فاتو سره د فاتو معلومات لري او د تلیفون شمارو څه دي زه ووي 0 0 3 5 1 5 5 1 1 بل شماره ده 0 0 0 3 1 1 1 5 شماره او دل بیا 0 0 3 1 5 5 5 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.
اجی آسان خبر کوم جلال آباد سوالی خوز خوجانی ما یو زوی به نام دی محب الله دا دوه کاله کېږي چې میلان ښار نه درکه شوی که چا ته معلومات یو یا خوله د هغه ګوري مهرباني له مخې په دې شمېرې زنګ ووي صفر و و یو شپږ درې دوه پنځه ی صفر یو بله شمېره ده صفر و شپږ و دوه نه شپږ پنځه یو و سلام و احترام.
بلی السلام علیکم غلام احمد احمدی د مرجی ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو د اکا زوی دی چې د پنځه میاشتې کېږي چې د کور څخه درکه شوی دی. عبدالجلیل نومیږي د لالاجان اکا زوی دی او تقریبا د پنځه دېرش کاله دی. که چا زه معلومات یاد په خپله زما خبرې اوري نو ماتې پر دغه نمبر باندې زنګ ووهي صفر و صفر و نه څلور اووه پنځه اووه څلور نمبر یې زه بیا تکراروم صفر اووه صفر اووه نه څلور اووه پنځه اووه څلور.
الو السلام علیکم زه تورجان د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ ګندۍ مانده د عربو د کلي څخه خبره کوم. ما یو دوست دی چې د عبدالبشیر په نامه دی تقریبا څلوېښت کاله عمر لري په شپږ دی د شرګا د مختار د شین اوسېدونکی دی. که په دغه هکله څوک معلومات لري د عبدالبشیر نو ماته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي زه به شماره درته ووایم
صفر او سوه نه نوي درې سوه نه نوي یو سلو پنځه پنځوس. بله شماره ده چې صفر اووه صفر اته درې سوه شپږ شپېته دوه سوه یو څلوېښت. شماره ده یو ځل بیا درته وایم چې صفر اووه سوه نه نوي درې سوه نه نوي یو سلو پنځه پنځوس. بله شماره ده صفر اووه صفر اته درې سوه شپږ شپېته دوه سوه یو څلوېښت. والسلام پر جان د هلمند ولایت د نظاري ولسوالۍ په دغه حق نه څوک معلومات لري مشهره کې. السلام علیکم.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 4 1 4 5. گران اوریدونکو د ازادي راډیو د ورکشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې اله چې په دغه پروګرام کې کوم ورکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.